بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې شپږشتمه د 1443 هجري قمري کال د محرم د سپېڅلې میاشتې اتمه او د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 12مه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان د بدلونونو په هکله د ایران لیتوګي او مشورې نامېږي. بیا د محرم د میاشتې په هکله د پاکستان د کوټې د جامع جومات له امام او د اهل سنت له تکړه دیني عالم مولانا عبدالرحمن نورزی سره مرکه درته وړاندې کیږي. ورپسې د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په اخیر کې به د محرم د میاشتې د اتمې نېټې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورنلی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.com/ps. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د سپاهي پاسداران او بسیجی ځواک له کورونا سره د مقابلې لپاره ټول ظرفیتونه کاروي. د کابل په مختلفو سیمو کې د حسیني ازادۍ دستوري په پرتم سره دوام لري. او د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي د افغانستان د راتلونکي حکومت په حق لا به ډیر زر د مشورو نتیجې اعلان کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. سپا او بسیجی ځواک له کورونا سره د مقابلې لپاره ټول ظرفیتونه کاروي. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک عمومي قمندان سردار حسین سلامی نن د جنرال شهید قاسم سلیمانی د پلان د غملونې په غونډه کې چې د مستضفینو د بسیج ځواک په مرکز کې او د سپاهي پاسداران په درس هیواد کې د ولایتي قمندانانو سره په ویډیو کانفرنس کې وویل، کورونا ویروس خوریده خطرناکې مرحلې ته رسیدلې ده چې خلک ورځنې کړیږي. سردار سلامی زیاته کړه، په دغه شان فضا کې مسؤلیت منو او د ولس په وړاندې ژمن عمل کوو، خو هغه امکانات چې په اختیار کې لرو له دغه ناروغۍ سره د مقابلې لپاره یې په جدي توګه کاروو. د ایران د سپاهي پاسداران قمندان همدغه راز وویل، په یوه ستر جهاد کې مو د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د واضحو او روښانه لارښوونو د پوره کېدو لپاره ټول توان د تاریخي دندې شرعي قانوني او اداري وظیفې په توګه بسیج کړی دی. په ایران کې وحشي کورونایي ویروس نور 645 کسان مړه کړي دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره وویل، په تیر شواروز کې په ایران کې په کورونایي وحشي او منحوس ویروس ککړو نورو 645 کسانو ژوند له لاسه ورکړی، او له دوی سره په ایران کې د کورونا د قربانیانو شمیر 9100 تنو ته رسیدلی دی. وبخشه یو شمیر 99,000 ته رسیدلی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي، همداراز نن مازدیګر پورې د تشخیص د نړیوالو معیارونو پر اساس په درست ایران کې په کورونا نور 15,228 کسان ککړ شوي دي، چې له دوی سره په ټول کې په ایران کې د کورونایي ککړو کسانو شمیر هم 4,015,243 ته ورسېدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت او هرات کې کونسلګرۍ خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. فارس خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیبزاده نن په یو لړ سرګندونو کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او په هرات کې د ایران د کنسولګری د پرانستل کېدا په باب وویل. هم په کابل کې سفارت او هم په هرات ولایت کې کنسولیټ په بشپړ ډول خلاص او فعال دي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی له دې مخکې هم په افغانستان کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا د اندېښنې په څرګندولو سره په هرات کې د ډیپلوماټانو د بشپړ سملامتیا او د ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت په تامینولو کې د طالبانو پر جدي پام ټینګار کړی و. خطیب زاده ټینګار کړی و د ایران خارجه وزارت په دوامدار ډول په کابل او هرات کې په سفارت او کنسلګری کې له ډیرو ډیپلوماټانو سره په تماس کې دی او په دوامداره توګه بدلونونه څاري. د کابل په بیلابیلو سیمو کې د حسینی زدرې دستورې په پرتم سره همغراز دوام لري. ایران پریس خبری اجانس راپور کړی د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د ویر او ماتم دستورې د افغانستان د کابل په مختلفو سیمو کې همغشان دوام لري. راپورونه وایي د افغانستان د کابل زیاته رسمې په تورو ټوکرو پوښل شوي او خال په کوڅو او سړونو کونو کې د یا حسین او لبیک یا مهدي شورونه ورکوي او ممبړو ته ورځي. د محرم د شپو ورځو له پیلېدا سره په یو وخت د کابل په پنځمې ناحیه کې واقع خوشحال خان کوڅې اوسیدونکو په کورونو او دوکانونو او کوڅو کې بیرغونه لګولي او د غراز ازاداري هم کوي. د افغانستان د کابل خال هم د ډیرو هیوادونو د نورو مسلمانانو په څیر نن د محرم اتم ورځ د حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیه السلام په یاد کې د کابل په لویدیځ ناحیه کې په واټونو کې د سترو بیرغونو په اوچتولو سره او یا حسین او یا ابوالفضل په شعرونو سره ویر او ماتم کوي. د افغانستان په کابل کې د زدرې دستورې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرې مڼې ارته د طالبانو له ورتلو وروسته او د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالب ځواکونو په دیرا کې دا سره همغشان دوام لري او طالبانو کلک هوډ کړی دی چې د شیعه مسلمانانو په مذهبي ازادۍ کې به هیڅ ډول دخالت ونه کړي. له طالب مشرانو سره خبرې ګټورې دي. زمون خبریال د سی این این ټلویزیون چینل له کوله راپور ورکړ. د افغانستان په خوانی ولسمشر او د همغږی شورا یو مسول مقام حامد کرزی نن په یو لړ سرګندونو کې ویل له طالب مشرانو سره ارتباط ټینګ کړی دی او سره یې ګټورې خبرې کړي دي او د افغانستان د راتلونکو په باره کې ورسره په ځینو مهمو موضوعګانو هم بحث کړی. حامد کرزی زیاته کړه د عبدالله او د ګلبدین حکمتیار په ملګرتیا سره په افغانستان کې د عادي ژوند د بیرته ستنېدو لپاره هڅه همغراز دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې د نړۍ زیاتره هیوادونو په تیره بیا امریکا او لویدیځو هیوادونو ګواښ کړی که طالبان د دوی ګټو او مصلحتونو په ضد کوم اقدام وکړي نو د دوی له سخت غبرګون سره به مخ شي. حال دا چې د افغانستان د طالبانو مشرانو درستو خلکو ته عادي ژوند ته د بیرته ستنېدا بلنه ورکړي او ویلي دا چې درست کار کسب کوونکي او په حکومتي ارګانونو او ادارو کې کار کوونکي دې خپلو کارونو ته بیرته ورستنه شي. له طالبان سره اړوند د الاماره ویب سایټ مسول چلوونکي مفتي سمنګني زموږ له خبریال سره په مرکه کې د دې خبرې په کولو سره چې کابل ته د ذبیع الله مجاهد ورتګ د خبر د لازیاتو جزئیات د کومه اشاره ورنه کړه وویل چې هغه کابل ته ورغلی دی. د طالبانو ډلې خبرونه د تل ذبیع الله مجاهد لخوا خپرېدل او هغه د افغانستان د حکومت او همدغه راز د امریکایي نیوګرو ځواکونو پر ضد په ټویټر او نورو ټولنیزو انټرنیټ چینلونو کې په نفسیاتي جنگ کې ډیر بریالی رول درلودلی دی. له دې سره په یو وخت د طالبانو یو بل ویندوی سهیل شاهین هم په یو لړ څرګندونو کې زیاته کړې ده طالبانو په افغانستان کې د ولس د ژوند او مال تامینوي او د خزینه معلمینو او نجونو لپاره تضمین ورکوي. سهیل شاهین له سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې ویل خلک باید هیڅ ویره او ترس ونه لري. طالبان د پوشي پاکستان په افغانستان کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. خوږو اوریدونکو نور تفصیل زموږ خبریال رزاق برق راکوي.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر شیخ رشید احمد په لومړي ځل دا خبره کړې چې موږ و طالبانو ته دا خبره په ښکاره ټکو وایو چې د پاکستان له لوري به په افغانستان کې هیڅ مداخلت نه کیږي او نه باید د افغانستان له لوري په پاکستان کې لاسوهنه وسی. دغه خبرې نن ښاغلی شیخ رشید احمد د یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. د پرمخ ویلي چې د په خبره زموږ له خاورې به په افغانستان کې هیڅ مداخلت نه کیږي. پکار ده چې د افغانستان له لوري هم د پاکستان په خاورې کې مداخلت ونه کړل سي. د دې پښتنې په جواب کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله باندې د افغان کډوالو د راتګ هیڅ صورتحال نشته. دا چې د افغانستان په اوسني حالاتو کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر شیخ رشید احمد دغه بیان یا خبري معنی څه کېدای سي او دغه بیان به د افغانستان په اوسني حالاتو کې څه اغیز وکړي، په دې حقله په اسلام آباد کې یو خبریال حنیف الرحمن وویل چې دا یو ډیر ښه ګټور بیان دی چې باید عملي کړل سي. دا دغه خبریال څخه چې دا پښتنه وسوه چې په خوا په پاکستان باندې دا تور وو چې په افغانستان کې دوی مداخلت کوي، آیا د کورنۍ چارو د وزیر د نن ورځ بیان دغه خبرو جواب خو به نه وي؟ خبریال په جواب کې وویل
دا چې دا بالکل دا خبري جواب دی او دا د لاسوهنې دا الزام هم دی دا افغانستان په پاکستان لګول دي او پاکستان دا الزام په غوي لګول دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېږي. یقینا دا د دغه خبري په تناظر کې او دغه الزاماتو په عرب یمن کې دا بیان راکړل شوی دی او پاکستان اوس زما په خیال د افغان طالبانو سره په یو نوي شته باندې او په یو نوي ډول باندې خپل تعلقات بیا سر ته رسول غواړي او افغان طالبان هم
د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پرون د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ کې د کمی سلامتیا د کمیټې غونډه د افغانستان په موجوده صورتحال باندې دوه ساعته ترسره شوه. په دغه غونډه کې ویل شوی چې پاکستان په افغانستان کې د نه مداخلت په اصول باندې په سختي سره دایمي ولاړ دی. عبدالرزاق برق، تهران ریډیو، چمن.
طالبان په افغانستان کې سولهي سیاست مخ کړی. د روسیې او چین خارجه وزیرانو سرګی لاروب او وانګي د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټلیفوني تماس کې سره مشورې او ټینګار وکړ. ضروری ده سو د ماسکو بیجینګ چارواکي د طالبانو رهبران کانی کړي چې په افغانستان کې د انسان دوستانه او سوله غواړي سیاست اجرا کاندي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غگ خو ګور دن کوز بد افغانستان د بلننونو په حق لا د ایران لیتوګي او مشورې تورن وړاندې سیاسی تبصرہ درته وړاندې کړو. د افغانستان په بدلنونو د طالبانو په لاس د کابل په نسکوره دا پسې د هیواد د کڑکېش د هلا پر د هیوادونو سلام مشورې لا پسې زیاتې شوې دي. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون وخته د افغانستان په چارو کې د چین د خارجه وزارت له ځانګړي استازي یو شیو سره په کتنې کې د افغانستان د بلنونو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لیتوګو په بیانولو سره د افغانستان په روانو شرایطو کې د هر ډول جنگ او تاوتریخوالو د زیاتېدا د مخنیوي په هدف سره په افغانستان کې د قدرت د سوله ییز انتقال د همغږۍ شورا څخه د ایران په ملاتړ ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د افغانستان په وروستیو بدلونونو کې د بې ځایه شویو خلکو موضوع د ګاونډیو هیوادونو په لور د دغو مخه کېدا د افغانستان د وروستیو بدلونونو څخه راپورته شوي یوه تر ټولو مهمه او ضروري موضوع بللې ده چې په تیره بیا د کورونا بحران ترنګلو شرایطو په پام سره جدي پام ته ضرورت لري. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په خبرو کې امنیت، ثبات او حسینه د افغانستان د ولس حق وبلو او ټینګار یې وکړ. ایران به د هغه ثبات د ټینګېدو لپاره چې اوس ورته افغانستان ډیره ضرورت لري هڅه وکړي او د ورور او ګاونډي هیواد په توګه درستو ډلو ټپلو ته د یوې ملي موافقې ته د رسېدو لپاره د لاس په کار کې دا بلنه هم ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د ته په اشاره سره چې ایران په دې اند چې د افغانستان د مظلوم ملت د ارادي حاکمیت تل امنیت او ثبات رامنځته کوونکی دی ویل، ایران په دغه هیواد کې د بدلونونو په ځیرتیا سره په زرنې سره له افغانستان سره د ګاونډیتوب اړیکو ته پابند دی. د افغانستان د حالاتو په باره کې د اسلامي ایران د ولسمشر څرګندونې یو بل مهم ټکی ته اشاره کوي، او هغه دا چې له افغانستانه د امریکا بې مسؤلیته وتل او پوځي ناکامۍ باید په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت او د ژوند د هیلې لپاره په یو فرصت بدل شي. واقعیتونه ښایي چې د افغانستان ولس تل د هر ډول تیریو او زیاد غوښتنو په وړاندې کلک مقاومت کړی دی، او د افغانستان د مجاهدینو د مقاومت او ارادې په مقابل کې د ختیز او لویدیز تیریګرو ماتې خوړلې ده او له دغه ټاټوبې شړل شوي دي. اوس دغه هیواد د میلیونونو ډالرو په مصرفولو سره د لکونو عسکرو د لیږد او نیواک شل کلونه تیریږي، خو هغه څه چې په افغانستان کې د دغه نیوګرۍ لشتونه پاتې دي جنګ، بې ثباتۍ او ناکراري ده. د امریکا د کاسټ آف وار موسسې د راپور پر اساس دغه هیواد په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جنگ کې 3 ټریلیون ډالر لګولی دي. امریکایانو په افغانستان کې هم د عراق په څیر ډیر زیات جنایتونه ترسره کړي، او په اوسنیو شرایطو کې هم چې له افغانستان خوص په کولو ته اړ شوي دي، دغه هیواد د تفرقې اختلافاتو په ګرداب او ماتي کشته کې پرېښودلی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو ویلي دي په افغانستان کې به د امنیت او ثبات د رامنځته کولو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي، او تمه لري چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګېدا لپاره خپلې ملګرتیاوې پیاوړې کړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیبزاده هم د دوشنبې په مازیګر په خبري کانفرنس کې هیله وکړه چې ټول لوري د سیاسي مفاهمت له لارې درست مشکلات حل کړي، او ایران دی دا ځل د بین الاقوامي خبراترو له لارې او د افغانانو په مالکیت سره او دغه راز د افغانستان په موضوع کې د سیمه ایز اجماع سره مرستې سره د افغانستان د موضوعګانو د حل د سنحو لپاره بشپړه چمتووالی اعلانوي. هغه همداراز د دې خبرې په بینولو سره چې په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو د نوې څپې په ځان پسې تاوتریخوالی درلودلی دی، هیله څرګنده کړه نړیوال مسؤول ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه ورکړي. بېشکه په اوسنیو حساسو شرایطو کې به د جنګ او داخلي اختلافاتو دوام د افغانستان د ملت لپاره نه جبرانیدونکي او منفي پایلې ولري. افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د درستو ډلو ټاپلو او قومونو ترمنځ تفاهم ته رسیده او خبرو اترو پرته بل هیڅ لاره نه لري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. خوګورو دن کوت اوس به د پاکستان د کویټه د جامع جماعت له امام او د اهل سنت الله یو تکړه دینی عالم هاغلی مولانا عبدالرحمن نورزی سره مرکه درته وړاندې شي چې د محرم د میاشتې د سپیڅلې میاشتې په اړه سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د محرم الحرام په غمجنې میاشتې کې یو. تاسو ته معلومه ده چې دغه میاشت چې په توري باندې د وینې او په باطل باندې د حق د کامیابۍ میاشت ده. مهرباني وکړئ تاسو هغه علتونه راته بیان کړئ چې د رسول الله مبارک له وفات لا 50 کاله نو تیر چې د رسول الله مبارک هغه المسیح او د هغوی کورنۍ په ډیره ناوړه توګه او په ډیره بېرحمۍ سره په کربلا کې شهید شوه، او مهرباني وکړئ دا راته ووایئ هغه کوم عوامل وو چې یوازې په دومره لنډه موده کې د اسلام امت دومره د رسول الله مبارک له اهداف ووړېد او د هغه حضرت المسیح او د هغوی کورنۍ شهیدان کړل. مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شک نس چې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کربلا په ډګر کې د الهی کلمۃ الله د پاره چې کوم ستره قربانی و هغه د اسلامي امت د پاره د قیامت پورې د ژوندون لار تعیینوي، او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت سره فلسفه دا و چې کله د اسلامي خلافت زوال رالی او ملوکیت خپل آغاز وکړي، دا ټول ملوکیت یو استبدادي نظام و، د جبر نظام، د ظلم نظام و، د پیغمبر د عقیده، د نظریه، د نصب العین او د تګلارې سره د تصادم لاره وه. کومه لاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته د حکمرانۍ په لاره په اصولو باندې وضع کړه، ملوکیت د اسلام د تشخص سره هیڅ ارتباط نه لري. ملوکیت یو د جبر، ظلم، وحشیت او استبداد نظام ته ویل کیږي. ملوکیت د بادشاهانو نظام دی چې خود سرانه وي، په خپل فکر چلیږي، د چا فکر، عقیده، نصب العین او مرام نه مني. یزید او د دوی آغاز سوی ملوکیت د بنو امیه څخه بیا تر نن عصر پورې چې په نړۍ کې مجوین و قائم دی، دا د اسلام د اساسی نظریه سره یا د اسلامی خلافت و امامت و امارت سره هیڅ اړه نه لري. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ازلی دشمنان او منافقین چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دعوت باندې سودل کېدل، ټول عمر یې د پیغمبر په مخالفت کې، په احد کې، په بدر کې، په خندق کې، حتی د فتح المکی پورې د پیغمبر مخالفت وکړي. نو چونکې اسلام یو معجزه وه، د خدای نظام دا به راتلی، د دې مخنیوی چا نه سوی کولی. لیکن کله چې د اسلامي خلافت ایامې خپل اختتام ته ورسېدلې، هغه سازشونه بیرته راپورته سوله، توطیې بیرته راپورته سولې، نو د ملوکیت بڼه کې خپل ځان اقتدار ته ورسوي. دا اصلا د هغه قوم پرستانو یا د ملي ګرایانو یو نهضت و چې دوی د اسلامي عقیدې او بنسټ ته ځان تسلیمېدو ته تیار نه وه. ملوکیت یو بادشاهي وه. خپله معاویه فرمایي چې اسما ملوکیت ما بادشاهي ده، زه بادشاه یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین انسان هغه دی څوک ځان ته په دنیا کې د بادشاه لقب وضع کړي. نو په دې بنیاد باندې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ قرباني د دې ملوکیت پر ضد او د دې استبدادي نظام په مقابل کې د حق نهضت مبارزه وه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت د اجرا لپاره وه. نو د امام حسین لازواله قرباني د اسلامي تاریخ په اوراق کې محفوظه ده، او دا هیڅکله هېرېدی نه شي. تر کومه حده پورې چې یزیدیانو کوم سلوک وکړي، دا خو د اقتدار پرستانو تاریخ دی. د آدم سی ونیسی تر نن عصر پورې دا تاریخ تکرارېږي. حابیل و قابیل دا ژوندي مثالونه د اسلامي تاریخ. او بیا حق و باطل په دې مبارزه کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د نمرود ترمنځ مبارزه زموږ د عقیدې نه، زموږ د قرآن فلسفه ده چې ښورې ده مشته. بیا د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون ترمنځ چې کومه مبارزه ده، هغه هم قرآن ثابت کړې ده. ځکه خو اقبال وایي غریب و ساده و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدائی اسماعیل، غریب و ساده و رنگین ہے داستان حرم. د دې معنا دا ده چې دا کعبۃ اللہ چې کم چا جوړ کړ حضرت ابراہیم علیہ السلام، د دې تاریخ ته به مشغورو. د امام حسین د شهادت په فلسفه کې محور کعبۃ اللہ ده. چا چې کعبۃ اللہ جوړ کړل دا هغه مقام وګوره، او چا چې د کعبۃ اللہ حفاظت وکړي هغه مقام ته وګوره. هغه وایي نہایت اس کی حسین ابتدائی اسماعیل، وایي حضرت امام حسین د دې نهایت یعنی انتها ترالی د دې تحفظ یو، او اسماعیل د دې بانی و د ابراهیم علیه السلام زوی په دې کعبې په تعمیر و تاسیس. نو موږ وایو چې د یزیدیانو کوم سلوک چې د امام حسین سره و، په انساني نړۍ کې دارنګ سلوک هیڅ استبداد نه دی کړی. یو فاسق فاجر نظامونو د دنیا چې دی، کته دیموکراسي ورته وایي، کته غرب ورته وایي، کته فاشیزم ورته وایي، په هغو کې هم دارنګه جرم استبداد دی. د پیغمبر مسیح یا د خپل مقتدر د پادشاه یا د ملوکو یا د چا نو مسیح دی داسې قتل کړي، اولاد دی ور قتل کړي، بچان دی ور قتل کړي، اوبه دي پروتلې، خیمې دي ور وسوځي، ښځې دي ور بې عزته کړي، ښځې دي په مصیبت او مشکلاتو کې مبتلا کړي. دارنګه ظلم، دارنګه استبداد په اسلامي نړۍ نه، په انساني نړۍ کې نه لیدل کېږي. دا د اقتدار پرستانو د هوس نتیجه وه. خپل د اقتدار د تحفظ دپارې او د خپل مادي ګټو دپارې د نبوت د کورنۍ سره دا جرایم وکړه، او دا جرایم نه ماتېږي. الله تعالی به په دې جرایم باندې په ورځ د محشر د دوی سره حساب کوي، او د نن په عصر کې د مسلمانانو چې کوم نفرت په یزیدیت څخه دی، هره ورځ زیاتېږي نفرت، هره ورځ غوړېږي، او هره ورځ مسلمانان په خپل نفرت سره چې کوم اظهار کوي نړۍ ته، نړۍ یزید په خپل دې کردار سره ډېر منحوس، بدنامه او بدکردار انسان معرفي کړي.
مولانا صاحب یزید چې قران دروغ بللو انکار به ترې کو ویل به چې هیڅ آیات نه دی نازل شوی او امام حسین د داسې یو قاس مقابل کې قیام کړي وو. بس کربلا کې کوم جنگ چې څه باندې 1400 کاله مخکې شوی وو دا په حقیقت کې د دوو کسانو جنگ نه و بلکې د دوو نظریو د دوو فرهنګونو جنگ و. د یزیدی فکر و فرهنګ له محمدی او حسینی فکر و فرهنګ سره یو جنگ و.
اپا دی که چک نسه دا سهی ده ما تا تا عرض وکی چی دا منافقین و آغا دله چی دا نبوت سرید او دا پیغمبر سرید دشمنی در رو ده چی خپل طول عمری پا دی مبارزه که تیر که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاری پا هر زای کینی وله آغا دا وقت اقتدار تا ورسیدل نو دا آغا جنگ کو دا خپل آغا سابقه افکار و نظریات و عقیده دا پاره و دا آغا عرب و دا قوم پرستی دا پاره و کم قوم پرستی تصور چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نو دی خلق خو دا نبوت دا فکر سخه دا پیغمبر دا سیرت سخه دا پیغمبر دا تعلیمات سخه خپل انتقام واخستی پا دی کشک نس دنیای منی که نمانی علم دا حقیقت منالی دنیای منی که نمانی تاریخ دا حقیقت ثبت کردی نو پا دی کشک نس دا دو نظریات دا دو مفکرو جنگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا خلافت و امامت و ولایت نظریه ورکرده او داخل راولار سل چی ملوکیت و بادشاهی رایش که داخل دا اسلام سر رواج و فکر تصور نجده قط ندر رو دی داخل دا خپل شخصی عقیده و داخل شخصی عقیده دا پاره داخل بدون مبارزه و کرده پیغمبر اولاد قتل که پشادت ورسوی داخل دا مجرمین و قاتلین و حکومت و دیتا خمش صالحین متقیان نسو ویلی او نه قرآن دارن خلق صالحین او متقیان معرفی کرد.
مولانا صاحب دی تاسو دیر دیر مننه.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیرو محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی
او زه هم جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د کرونا د مخنیوي لپاره په تهران کې رخصتي ده. ورځپاڼې هم نه دي خبرې شوې. همداراز په افغانستان کې هم د ورستیو بدلونو او کابل ته د راتګ په وجه د کابل ورځپاڼې هم نه دي خبرې شوې. خو مونږ ستاسو د خبرتیا لپاره د ځینو ورځپاڼو له سایټونو څخه مطالب راخیستي چې تاسو پام ورته راغواړو. د افغانستان په چارو کې د چین د خارجه وزارت له ځانګړي استازي سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په کتنه کې د افغانستان ورستی بدلونونه جاجول شوي دي. محمد جواز ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د چین د خارجه وزارت د ځانګړي استازي شو یونګ په کتنه کې د دواړو هیوادونو د سفارتي اړیکو د پیلیدو د 50مې کلیزې په مبارکي او په افغانستان کې د ورستیو بدلونونو په حقله د ایران د اسلامي جمهوریت د نظریې په وضاحت سره د افغانستان پر روانو حالاتو کې د هر ول تشدد او جنگ مخنیوي په موخه په دایواد کې د قدرت د سولېز انتقال لغملګو کې شورا سره د ایران په ملاتړ ټینګار کړی دی. طالبانو د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د پولو چرخي زندان هم او د کابل په شمال کې د بګرام ولسوالۍ په نیول سره هلته د افغانستان لا ټولو لوی او سخت زندان چې امریکایي ځواکونو جوړ کړي او به افغان حکومت ته سپارلې او مات کړه او ټولو زندانیانو ته خپل کورونو ته د ستنېدو سپارښتنه کړې ده. یو شمېر پاکستانی رسندیو په خپلو راپورټونو کې ویلي چې په خوشی شوو زندانیانو کې د پاکستانی طالبانو تحریک مرسیال مولانا فقیر محمد هم شامل دی. نوموړی تر خوشی کېدو وروسته پاکستانی رسندوی ته ویلي چې له ده سره د بګرام په زندان کې شاوخوا 200 تنه نور پاکستانی زندانیان هم موجود وي چې ټول خوشی شوي دي. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غړیو پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ و غونډه کې په افغانستان کې د دخالت نه کولو د اصل د پیراوي په ضرورت باندې ټینګار وکړ او ویل چې په دغه هیواد کې د ټول لوري د قانون احترام وکړي او د خلکو د بنیادی حقوقو ساتنه دې وکړي.
عزیزانو دا هم سپوږمۍ آنلاین خپرونه ده. سپوږمۍ آنلاین خپرونه د طالبانو په وړاندې د چین د دریز په اکله یو مقاله خپره کړې ده او لیکوال دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا چین به د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت په رسمیت وپیژني. وړاندې په سر مقاله کې د اګست په 14مه نیټه د چین د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي غونډه کې یو خبریال د دغه وزارت لویان هوا چونینګ څخه وپوښتل چې آیا د چین حکومت پلان لري د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت په رسمیت وپیژني او یا په کوم صورت کې به ورسره رسمي اړیکې ټینګې کړي. د دغه آنلاین خپرونې په وینا هوا چونینګ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې چین د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانانو ارادې ته درناوی کوي، پر دې اساس له افغانستان یا له افغان طالبانو سره تماس ساتي او هڅه کوي چې له سیاسي لارو د افغانستان ستونزو د هواري لپاره رغنده رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه چې د چین د دولتي شورا غړي او بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د 13 جولای میاشتې په 28مه نیټه د دغه هیواد په تیانجین ښار کې د عبدالغنی برادر په مشرۍ له طالب پلاوي سره وکتل او د نوي حکومت موضوع یې ورسره یاده کړه. موږ هیله من یو چې هغه ټول شموله سیاسي چوکاټ چې د طالبانو مختلفو خواوو او قومونو لخوا په ګډه جوړ شي د دغه هیواد دایمي سولې لپاره بنسټ کیږدي. وروسته سرمقاله کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په حواله راغلی چې چین د افغانستان د سرنوشت د ټاکلو په اړه د افغانانو حق ته درناوی کوي او غواړي له دغه ګاونډي هیواد سره خپل منځي دوستانه اړیکو ته دوامدار پرمختګ ورکړي او د افغانستان د سولې او بیا رغونې په برخه کې رغنده رول ولوبوي.
دا هم مسیر ورسپانه د کابل چاپ دغه ورسپانه بیا په خپل لومړی پانی کې د قطر د بهرانیو چارو د وزیر ویناو ته انعکاس ورکړی دی. د ورسپانه په وینا محمد بن عبدالرحمن السنی ویلي چې قطر په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره خپله سیاسي نقشه لري او هڅه کوي چې په دغه هیواد کې واک په سوله ییزه توګه ولېږدول شي. هغه زیاته کړې ده چې نړۍ په افغانستان کې راغلي ناڅاپي بدلون حیرانه کړي ده، خو دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره په امنه توګه له دغه هیواده د ډیپلوماټانو د ایستلو برخه کې همکاري ژمن دي. ورسپانه زیاته شي نوموړي څرګنده کړې ده چې دوی به له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د امنیت او ثبات او دغه راز د واک سوله ییز لیږد په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اسانی وایي چې هیله لري چې هر څه زر افغانستان بیرته عادي حالت ته وګرځي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د افغانستان په حکله د ایران د ولسمشر آیت الله رئیسی ویناو ته انعکاس ورکړی. ورځپاڼه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د افغانستان حالاتو ته په کتنو کې ویلي چې دغه فرصت باید د افغانستان د امن تلپاتې سولې او ثبات لپاره ګټه پورته شي. ورځپاڼه زیاتوي چې آیت الله رئیسی ویلي چې د امریکا له پوځي ماتې څخه باید په افغانستان کې د ژوند د خوالي، امنیت، پایدارې سولې او ثبات لپاره کار واخیستل شي. هغه څرګنده کړې ده چې دوی د افغانستان وضعیت په ډېرې ځیرتیا سره له نږدې څاري.
عزیزانو دا هم کلید ورسپانه. دغه آنلاین خبرونه بیا د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اکله د امریکا د ولسمشر جو بایدن ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي له افغانستان څخه څخه د وټلو پر پرې کړه پښیمانه نه یو. په خبر کې وړاندې راغلی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر شپه ناوخته د افغانستان په اړه خبری کانفرنس ته په خبرو کې په هیواد کې د اوسنۍ حالات په اړه پر افغان مشرانو واچوله او زیاته کړه چې هغوی د خپل هیواد د دفاع هڅه ونه کړه. خبرونه زیاتوي چې بایدن د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پریکړه پر ځای یادونه کړې او ویلي چې په دې برخه کې د نیوکه کوونکو پروا نه کوي، ځکه چې په افغانستان کې د امریکا مهم هدف د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وه او ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې هیڅکله په افغانستان کې د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه نه وای اخیستی. د امریکا جمهور رئیس هم همداراز په خپلو خبرو کې منلی چې تر دې وروسته به د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنې مسؤلیت د دوی په غاړه وي. هغه د امریکا پر پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم نیوکه کړې چې له طالبانو سره په شوي تړ پرته بله چاره نه درلوده. پر دې ټولو سربیره د امریکا جمهور رئیس ادعا کړې چې هیواد به یې له افغانانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له ډیپلوماټیکو لارو به د تاوتریخوالي په راکمولو کې مرسته وکړي. خبرونه په یو بل خبر کې افغانستان کې روانو حالاتو ته په اشاره سره لیکي چې حامد کرزی او عبدالله عبدالله له طالبانو سره په مشورو بوخت دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي د امغږی شورا غړي هڅه کوي چې افغانستان ته آرامي راولي. د خبرونې په وینا حامد کرزی هیوادوالو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو له غړیو سره په اړیکه کې دي، څو حالت مثبت لور ته روان شي او بشپړ سوله ټینګه شي. د خبر په دوام کې راغلی چې په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې شورا ډاکټر عبدالله هم ویلي چې په هیواد کې د سولې او آرامۍ د راتګ لپاره پوره هڅه کوي. د زیاتوي چې اوسمهال خلک له سخت حالت سره مخامخ دي او هیله څرګندوي چې د حالت د ښه کېدو لپاره به ترسره شوي اړیکې غوره پایله ورکړي. هغه هیوادوالو ته ډاډ ورکړي چې هیواد به د بشپړ آرامۍ څښتن شي.
ایزانو رسپانډ ته د کتنې پروګرام وخت دلته پای ته رسی. د تاسو د آزادۍ او عبادتونو د قبلي دا په هیله همدلته تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
حسینی غرزنگ
او د کربلا غمیزه
قدرمن اوریدونکو د خبرونی په دیر شیبه کې زفاطمی لخبل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
حاضر شوی و چې د حسینی غرزنگ او د کربلا غمیزه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
دا یوازې د امام خصوصیت ده، یو ملګری هم سر په ماتې نشو. که حبیب اتیا کلن پریزان قربان کړ، شش ماها علی اصغر هم پاتې نشو. انبیا چې په دنیا څومره راغلی، څه ملګری یې له جنګ ازغلیدلی، خو معیار د قربانۍ یې مکمل کړ، د حسین اصحاب چې نه دي تختیدلی. عزیزانو، په کربلا کې د امام حسین علیه السلام په ملګرو کې د هر عمر او هر رنگ کسان لیدل کیږي. زاړه ځوانان، ښځې، بوډاګان، ماشومان، تور او سپین، زنې د حبیب بن مظاهر او مسلم بن اوسجه په شان د امام مخلص او زاړه یاران دي، او زنې یې له زهیر بن قین، بجلی، عثماني مسلک دي. د وهب بن عبدالله کلبی په شان زنې هغه مسیحیان دي چې تازه مسلمان شوي، او د پتنګانو په شان د امام په وجود قربانیږي او شهیدیږي.
د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له رحلت وروسته اسلام همیشه د تحریف له خطر سره مخامخ و. ټول سیاسي طاقتونو هڅه کړې چې هغه د خپل مقصدونو په لار کې استعمال کړي. نو مختلف اسلامونه پیدا شول، لکه د امویانو اسلام، د عباسیانو اسلام، د عثمانیانو اسلام او د صفویانو اسلام. هغوی د بې هویته اسلام غوښتونکي وو چې خلک اسارت، خواری او د ظلم منلو ته ور وکاږي. خو امام حسین علیه السلام وښودله چې اسلام د حریت، آزادۍ او عدالت دین دی، او په خپل خونړۍ حماسې سره یې هغه تلپاتې کړ.
امام د رحمت د باران پشان دی چې په ټولو وریږي، او مؤمن، کافر، نیک، بد، دوست، دښمن او ټول خړوبوي، او هر څوک چې د ټوکېدو او غوړېدو استعداد لري د هغه په سیوري کې زرغونیږي او لویږي. امام حسین علیه السلام نه یوازې د خپلو ملګرو د ودې او تکامل هڅه وکړه، بلکې په مختلفو طریقو سره یې کوشش وکړ چې د یزید بن معاویه سپایان هم له هلاکته وساتي. امام حسین څو څو ځله له هغوی سره خبرې وکړې. امام حتی د عمر ابن سعد چې د عبیدالله بن زیاد د سپایانو کماندان وو، د هدایت او نجات لپاره هم ډیره هڅه وکړه. دا نه هم پښپا امام حسین علیه السلام خپل یو صحابي عمر ابن سعد ته ولېږه چې له یو بل سره ملاقات او خبرې وکړي. امام حسین علیه السلام عمر ابن سعد ته وویل: اے د سعد زویا، افسوس دی وی پرتا، آیا غواړې له ما سره وجنګېږي؟ آیا له هغه خدایا چې جاروت هغه ته دی نه ویریږي؟ خبر یې چې زه د چا زوی یم، دا خلک پرېږده او له ما سره یو ځای شه، ځکه چې دا کار خدای ته لا نږدې او د هغه د پام وړ دی. عمر ابن سعد د امام د خبرو په ځواب کې پلمه راوړه، او د امام بلنه یې چې ټوله له مینې او رحمته ډکه وه ونه منله. عمر ابن سعد د خیر او سعادت دروازه چې امام ورته پرانستې وه بنده کړه.
حضرت امام حسین علیه السلام له ټولو خلکو سره د خپلو بچیانو په شان مینه کوله، او د هغوی د هدایت لپاره یې پوره پوره هڅه کوله، او ویل به یې چې زما وجود ستاسو له وجود سره یو دی، او ستاسو بچی او کورنۍ داسې دی لکه زما بچی او کورنۍ. هغه د هدایت په لاره کې چې په غاړه یې درلودله، په ډیرو کسانو پسې ورغی چې په دوی کې یو هم زهیر بن قین بجلی دی. زهیر د کوفه له مشرانو او یو مخور عرب شخصیت و چې د جهاد په میدان کې د میړانې او بې باکۍ آوازه ار لورې ته خپره وه.
زهیر د قین بجلی زوی د خدای د رسول الله ملګرو څخه و. خو د صلی الله علیه و آله وسلم له رحلت ورسته او د ماویه د پراخو تبلیغاتو په وجه خیال کاوه چې امام علی د دریم خلیفہ عثمان د وینې په بیولو کې لاس درلود. لدی عمل یې له امام علی او د هغه له بچیانو سره مینه نه خودله. کله چې امام حسین علیه السلام کوفه ته روان شو، زهیر له خپل میرمنې سره له حج د ستنېدو په حال کې وو. زهیر له کوفې له وتلو او مکې ته له رسیدلو وروسته د امام حسین علیه السلام د بیعت نه کولو په هکله ډیر خبرونه اورېدلي وو، خو هیڅکله یې زړه نه غوښتل چې له امام حسین سره مخامخ شي. له همدې امله د حج د دستورو له ختمولو وروسته په چټکۍ سره د کوفې په لور روان شو. زهیر هڅه وکړه چې په هیڅ منزل کې له حسین سره مخامخ نشي، خو د هغه هڅه بې نتیجې پاتې شوه. زهیر او وړوکې کاروان یې په زرود منزل کې ناچار شول چې د امام حسین د کاروان خواته پړاو واچوي.
زهیر لخپلو یو شمیر خپلوانو او ملګرو سره په ډوډۍ ناس و چې ناڅاپه د امام سفیر راښکاره شو او زهیر یې وغوښته. زهیر حیرانه پاتې او غلی پاتې شو. میرمنې دهلم بنت عمر هغه له حیرانۍ راوباسه او ویې ویل، د خدای د رسول مسیح تاته استازی رالیږلی او ته نه ورځې؟ سبحان الله، هغه ته ورشه او خبرې واوره او بیا راځه. زهیر له ځایه پاڅېده او د امام په خدمت کې حاضر شو. کله چې راستون شو نو یو بل زهیر و. په دې چې هغه څه ویلي او څه اورېدلی و هیڅ ونه ویل، خو هر څه چې و صورت او سیرت دواړه یې بدل شوي و. زهیر امر وکړ چې خیمه یې راغونډه کړئ او د امام حسین علیه السلام د خیمو خواته یې ولګوئ. بیا یې خپلې میرمنې ته مخه کړه او ویې ویل، ته آزاد یې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شې، ځکه چې زه نه غواړم زما له اړخه تاته له خې پرته بل څه ورسیږي. بیا یې خپلو ملګرو ته وویل، په تاسو کې چې هر څوک له شهادت سره مینه لري پاتې دی شي او له ما سره دی روان شي، او څوک چې نه غواړي نو تللی شي. بیا یې یوه کیسه وکړه چې په بلنجر سیمه کې مو جنگ کاوه او خدای تعالی موږ بریالي کړو. سلمان باهیلی ما ته وویل، آیا له هغه صوبې چې خدای را کړې او له لاسته راوړلو وجو خوشحاله یې؟ ومی ویل هو. وی ویل، هر کله چې دی د آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ځوانان سردار ولیده، هلته به د هغه په څنګ کې له جنگ او کومې ورجې چې لاسته راوړې ډیر زیات خوشحاله شي. زهیر د هغه خبرې تعبیر په دې خبره کې موندلی و او اوس یې په خوشحالۍ سره هر څه پرې ایښی و چې د خدای د رسول د مسیح او د اسلام دفاع وکړي.
میهمانداری نما از میهمان، این حسین نور دل پیغمبر است، باغبان لاله های پرپر است.
زهیر د امام له کاروان سره یو ځای شو او له هغوی سره یو ځای د حجاز او کوفه تودې ساراګانې منزل په منزل ووهلې. لا عراق ته نه و رسېدلې چې د مسلم بن عقیل او هانی بن عروه د شهادت خبر امام ته راورسېده. امام خپل اصحاب راټول کړل او په خپله وینا کې یې د مسلم او هانی له شهادته خبر کړل. بیا یې د هغو حالاتو په هکله چې امویانو د اسلامي ټولنې لپاره پیدا کړي وو خبرې وکړې او وی ویل، آیا تاسو نه وینئ چې په حق عمل نه کیږي او له باطلو ډډه نه کیږي؟ تر دې حده چې هر مؤمن حق لري د مرګ ارمان وکړي او د خپل رب دیدار ته پر دغه شان شرایطو ترجیح ورکاندي، نو پوه شئ چې زه مرګ بې له سعادته بل شی نه ګڼم او له ظالمانو سره ژوند راته یوازې شرم او ذلت ښکاریږي. په دغه وخت کې زهیر پاسېده او هغه په داسې حال کې چې له ډېرو جذباتو یې غږ لړزېده امام ته مخ کړ او ویې ویل، ای د خدای د رسول مسیح، مونږ ستاسو خبرې واورېدې. په خدای قسم که د دنیا ژوند همیشنی وې او مونږ پکې تلپاتې وې او ترې جدایی یوازې ستا د مرستې په سبب وې، بیا به هم له تاسو سره پاسون ته په دې دنیا کې پر پاتې کېدو ترجیح ورکړو.
البته دا وروستی ځل نه و چې زهیر هغه څه چې په زړه یې درلودل بیانول. د عاشورا په شپه د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو په وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا پاڅېد او امام ته یې وویل، په خدای قسم غواړم چې ووژل شم، بیا ژوندی شم او بیا ووژل شوم، او زر ځله په دغه ډول ووژل شوم، او خدای په دې وسیله ستا او د رسول الله د کورنۍ د ځوانانو سرونه سلامت وساتي.
دا شورا په سحر د امام حسین علیه السلام ملګرو د هغه حضرت په امامت لمونځ ادا کړ، بیا یې د جنگ جامې واغوستلې، امام د هر یو دنده وټاکله، او د کیڼ لوري د سپایانو قومانده یې حبیب ابن مظاهر او د ښي لوري یې زهیر ته ورکړه. په دغه وخت کې زهیر ابن قین بجلی د دښمن د لخکر په لور وخوځېده، په داسې حال کې چې په اسپور وو او د جنگ جامې یې پتن وې، د دښمن لخکر ته ورغې چې هغوی په خود راولي، خو هر څه یې چې واورېدل بې له کنځلو یې بل څه وانه اورېدل. هغوی نه غوښتل چې د زهیر د حق خبره واوري. په دغه وخت یو کس د امام حسین له لوري پیغام راوړ او وی ویل، ای زهیره راستون شه. امام فرمایي چې په خپل ځان مې قسم، لکه څنګه چې د آل فرعون مؤمن خپل قوم ته نصیحت وکړ، تا هم د دغه گمراهانو په نصیحت کې خپل دنده ترسره کړه او نیغې لارې ته د هغوی په راوستلو دې ټینګار وکړ، البته که ګټه ولري.
زهیر د امام حسین د نور ملګرو پشان له دښمنانو سره په جنگ کې د امام د مکتب او عقیده سخت دفاع وکړه، او د خپل محبوب او مقصود په دفاع کې یو شی به هم کوتاهی ونه کړه. د زهیر جنگ تر غرمې روان وو، امام لمانځه ته ودرېده، او زهیر د سعید ابن عبدالله حنفی ترڅنګ د امام حفاظت ته ودرېده. د کوفیانو د غشو بارانونه د امام د لخکر د لمونځ کوونکي په سر په ورېدو شول. سید په یو غشي سره چې په سترګې یې لګېدلی و په مځکه پرېوته، خو زهیر همهغه شان له خوړلو غشیو سره سره په میړانه مقاومت کاوه. لمونځ چې ختم شو، زهیر بیا د جنگ میدان ته ستون شو او جانانه جنگ یې وکړ. کوفیانو اوریدل چې دا سیر جزیل وسته، زه زهیر د قین زوی تاسو په خپل تور سره له حسین لری کوم. کله کله به یې امام ته د زیری په توګه داسې شعرونه لوستل، نن بستا نیکه وګورو او حسن او علی مرتضی او زل جناحین، یعنی هغه میړنی جعفر تیار به هم وګورو.
دوستانو، اخیر زهیر د ډیرو سختو زخمونو او د دښمن د غشو په باران کې په ځمکه ولوېده او شهید شو. د زهیر له شهادت وروسته امام حسین علیه السلام د هغه سر ته ورغې او داسې وفرمایل، ای زهیره، خدای دې تا له خپلې مهربانۍ لرې نه کړي او ستا قاتلان دې د مسخ شوو او لعنت شوو په شان په خپل ابدي لعنت گرفتار کړي.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم دے سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې لا ورستو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.
Oh,